دوستانو ستلمو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، په مکړی د دې سات خبرونو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په ټول هیواد کې د شورا مراسم د من په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وی په دې ولایت ته د مرستندوی ځواک استولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې په خماب او قرقین کې د طالبانو پر ضد عملیات وځنډیږي. او د ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېښې ناروغۍ له کبله په یو شپېته کلنۍ کې مړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په ټول هیواد کې وبخښي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش ته لسګونه ترهګرو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال رامنځته کړي. په بیان کې دی ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سې شنبې په ورځ په کابل کې د داعش د شپږویشت غړو د نیولو خبر ورکړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دی ولایت ته د مرستندوی ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په قرقین او خماب ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د جوزجان امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ قاشی تیره شپه ازادي رادیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. هغه ویل چارواکو موږ غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه او مرستې راواستوي څو عملیات وکړو او دغه دواړه ولسوالۍ له وسلوالو وژغورو. د رپورټونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ په ډیرو سیمو هم طالبان ولکه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اسیا جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وسی. د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې د لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د اسیایي جام په لوبو کې تیره شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دا ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېښې ناروغۍ له کبله د یو شپېته کلونو په عمر مړ شو. د ویتنام رسمي خبري اژانس نن وویل ولسمشر چان ډای نن سهار په سیمه ییز وخت 5:00 او 10 دقیقې په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي د مړینې په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. چان ډای کوانګ په 2014 کال کې د بي سیاله کاندید په توګه د کمونېست ګوند لخوا د ویتنام جمهور ریاست پر څوکۍ ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتورس د برما له حکومت نه وخت دی چې د رويټرز خبري اژانس هغه ژورنالیستان دی چې د ریپورتونو د ورکولو چې د راخین ایالت د ګڼوژنې په اړه د ریپورتونو ورکولو له کبله په وکاله بند محکوم شوي دي وباقي. ګوتیرس چې د پنځشنبې په ورځې څرګندونې کولې وویل دا د منلو نه ده چې ژورنالیستان دي د خپل دندې او وظیفې په خاطر په حبس محکوم شي. نوموړي په ملګرو ملتونو کې یو خبري غونډې ته وویل چې هیله مند دی د برما حکومت هر څومره زر چې ممکنه وي د دې ژورنالیستانو د بخښنې فرمان صادر کړي. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 16 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کېږي چې د پاکستان صدراعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کومار خبریالان ته ویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره تړلې لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملې. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پایل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسایلو په خاطر تور لیست کې وو. د امریکا د حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 33 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د ایفګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملن د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرشپس په نوم هم یادیږي. پریګیوژین د خوړو د برابرولو یا کیټرنګ څو کمپنیو ګروپ او همداراز د پی ایم سي په نوم یو خصوصي پوځي کمپنۍ چې وسلوالي د سوریې، اوکراین او افریقا په جګړو کې ښکیل دي هم په تور لیست کې شامل شوی دی. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالسبورګ ښار کې په یوه غیر رسمي سرمشدریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د اتریش صدراعظم سیبیاستیان کروز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلي کروز ویل دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې خپله وینا کوي. د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو، کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر معلومات ورکړي. نیکی هیلی د فاکس ټلویزیون شبکې ته پرون وویل هغه وخت را رسیدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وشي. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي بلکې زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام درته خپور کړو د ازادۍ راډیوي مجله یو تفصیلي رپورټ راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی. دغه کلنی رپورټ چې په 2018 کال کې د تراکرۍ په اړه د ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د نه هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بیلابیلې لاسوهنې کوي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیلي رپورټ اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سوي چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریې، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه سوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسأله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نسی ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي، خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګېدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د هیران د خوا طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایت کیږي مستقیما د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د ستوګنې ځایونه په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراشار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته شار بیرته د افغان قواو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراشار د یوې حملې راپور ورکړل سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فرا د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فرا کې وینو، د بندې بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فرا او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطح باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل اهداف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخله دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سوي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دی.
د افغانستان د لویدیځ په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعاوې سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په وروستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاده ایران څخه مثلا بعض رقم رقم خلق راغلی لته په وطن کې وسیږي او نت دغه دې چې مثلا دغه بند خرابې دوه د پاره چې بند خراب کړي خپل وبته لاس کې خپل مثلا خپل غاټه په وکنه دي.
ولس خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق یعنی د ایران خلق راغلی دي یعنی د پاره د بند چې موږ بند پټاو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړې نه ده. اخوا په کجکی کې د آمد ځایونو د ساتنې د کنډک مشر ویلي چې دوی هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پېښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون له مخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فرا ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ
د فرا جنگ مطلق او دقیقا د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلما بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لمړني کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په لویدیځ کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. تیران ولسمشر حسن روحانی د 2018 د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابلې یو کانفرنس ته ویلی و په افغانستان کې د بندونو جوړیدل ایران ته د منولو نه دی.
کجکی کمال خان سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړیدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرګذار است. افغان مقاماتو په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلما بند په سویو حملو کې د ایران دخالت یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 میلادي کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ شوی دی. اوس پوښتنه ولاړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسأله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي ګڼ موضوعات دغه ادعاګانې ثابتوي.
کله چې په فرا باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنګ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې ترڅنګ په وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته خاني چې د افغان دولت سره او د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې ترڅنګ کله چې ملا منصور پاکستان کې وژل کېږي، همداسې افغانستان ته شواهد پاکستانی چارواکو نړیوال ته لاسور دي چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کړی دی. د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ دی. ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. د څنګه امریکایانو سره چې کوم ستونزې دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړي دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترینګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړی چې هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیرې غویي یا څور میاشتې پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامي ویلي چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگټن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه کېږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونه یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضور ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګوتڅنډنو اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونه په ګټې اخیستنې سره ایران په بېلابېلو فضایو کې تورن سوی، دغه د سوریې قضیه ده او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې په افغانستان کې نظر په خوا کې اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوه چارواکي په وخت باندې دا چې په مقنق واکې څوک نه جوړ کوم هیوادو سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. د افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شول سوي دي، د جمهوریت ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسي هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه سوي چې یو دریز نوي امنیتی او دفاعي ادارې دی ویشل سوي، د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، دا امکان لري چې دغه هیوادونو لکه ایران چې هغه یو ځانګړي پالیسي یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پالیسي دغه وړاندې ستر لیول د ریس خبري وکړي.
افغان حکومت چې تل یې خپل غونډوي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع یې د دندې په لومړیتوب کې راځي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینا سور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار په اړه ل پوهاند رازقي نړیوال سره غږیږو.
سي دلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې سړي کې د نوم ورسخه ده چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
مناخذ هغه منی نو په دې خاطر باندې دا د وطن نو
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لومړی برخه واوري.
داسې وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یو لسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندون کې، انسان پیژندون کې، تاریخ لیکون کې، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوندی وي. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت په وړیو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیوي مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څیړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خود مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزی لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالن کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمې موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لامه کتابتون سره د وسو ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت دامه کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساینسي، انجینرۍ، مهندسۍ، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوځنامه کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګنجمیر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته له بیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولی کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوره.
د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شاعران ادبي بهیرونو په مرسته جوړه شوې وه، تر پخوانیو هغوی رنگینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې وو. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
اوریدونکو ته خوند ورباندې او یا فکر ورکړو په دې دوو شیانو کې یو شی د شعر نه موږ اخلو چې کله موږ شعر اورو، کله چې موږ اورو چې د زړه سره زړه مې دوه رقم ته تنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ دی ډېر تنګ اوسنی شعر کې ډېر وخت دی، کله چې دغه ډول شعر سړی ځان سره لولي یا اوري سړی ځان کې ګوري.
د پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعره ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعره او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپیژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوروي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ایز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خب ویګه ماشینه را ترسیګه پر ازنه نه ده قسم ده کمنی حتا دومره چې وشه بعد هیر کا خو بیا هم پزان خواري کوم لګیایم ځان هغه سیستموم چې ته وای.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غنی دی. وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړي کیږي.
در کوم شاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعری کې موږ ډیر خوشالتیا وینو، خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی کې شاندار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوندې سي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغه کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم ننداره ته ښودل سوي و چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
پا په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنۍ علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی پاړه غنې مقالې خبرې شوې او په نړیواله کچه پر غنې سیمینارونه هم جوړ شوې دي. هغه د خپل اثر دی یو نابغه عالم پتوګه په دیار لسو ژبو رواني خبرې او لیکول شو او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنې کړي یو 159 علمی آثار هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته د سانسکریټ ژبه زده کړه او د هند پاړه یې شاوخوا دیار لس کال څېړنه وکړه. وروسته د مال الهند کتاب ولیکه. د دې کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هند یانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قوري نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړی تقسیم اوقات وړاندې کړ او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی بلکې د شاوخوا لسو نورو علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ایښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کوي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې وه او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. عمده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، دی ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقی نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیدا، په کیمیا باندې په رشته به کې، په کیمیا کې هم زیات آثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زیر د دریو نمونه سره آشنا کېدی شي. د طبابت د نگاهنه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ودمی مشهور کتاب دی سیدلا. سیدلا د البته د عربي لغات او د هغه د نگاهنه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتری، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مونږ مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویل دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه یې پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دغه کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کوله کې پښتو هم کولی یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه؟ متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي، یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوښتې چې دي زیادتره په دری دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د دو ژبو سره دا استفاده شوي.
تاسو اطمان د بیرونی آثار لوستي دي کنه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځانته ځانګړی ساب درلوده، د کوم بل لیکوال ساب نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ تاریخ کې دوی د ذکرې چې دی او بل د اثرونه لري متاثر شوی دي په خپل البیرونی مثلا لکه چوای د ارسطو د اثرونه مثلا چې ارسطو په فلسفه کې ډیر لوی شخصیت وو یعنی په ځانګړي توګه په فلسفه کې بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد وو او د دې خوانه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربه په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابی میتار وکړو لکه ذکریا راځي میتو کې چې په طب کې دا ډیر مخه خلکو د دوی د اثر مثلا دا استفاده کړې ده متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي او نامي اثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسو د بیرونی په اکله مقاله لیکلې ده، د بیرونی د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تا چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی ته د علم د نه چیرته پیدا شوی دی تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي، زده کړې چیرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده چې د هغې جملې نه مونږ دا چې په چپ دا یو مخکخ طبیب د افغانستان بولو نو هغه دا دی چې زه په خپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب و راضي و دغه نورو د هغوی د اثارو نه استفاده کړې متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسو د بیرونی تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیرونی په ژوند کې هغه څه و چې تاسو ته ډېر جالب و او هم غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړئ؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه او بعضې نور، دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي چې نه وي نه انسان لومړنی ته تداوي وه.
یعنې تاسو ته جالبه د ژوند همدا
اړخ و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دې نه دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله، متاسفانه نشته. داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغې که څه هم زده کړې نه دي کړې خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یو نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړې سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستې وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل راته وای.
خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، ځکه مکه ته پناه راوړي. او لکه مې پسترګو باندې ځان پوه کا، لکه مې پسترګو باندې ځان پوه کا، کومه کیسه مې داشنا راوړي. او لاله لما سره گاوند کې وسی، لاله لما سره گاوند کې وسی، وایم دنیا نه مې دنیا راوړي. چې د شپونکي لګوتو پریوتله، چې د شپونکي لګوتو پریوتله، مړه شوه شپېلې ما په کیسه راوړي. او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندا راوړي.
یوه خبره چې کېږي وایي په افغانستان کې دا خزینه شاعران چې شعر لیکي د دوی شاعري چې دا له نارینه وو سره ډېر توپیر نه کېږي، یعنی که ووایو چې احساسات یې نارینه غوندې دي که نه، یعنې هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه وو غوندې وي. تاسې څنګه دې مسئلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه؟
خو داسې
خبره ده کړه زمون کورونه کې زمون ټولنه کې چې خځه ته خپل حق نه دی ورکول شوی کنه لکه څنګه چې نور ملکونو کې خځه خپل بزن باندې باورې چې زه خځه یم زه به ځان ته جلا کار کوم زما جلا کار دی او سړی یې هغه ځان ته جلا کار کوي کنه نو زمون خویندې او دغه داس د کورونو کې ساتل شوي دي کنه بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي هغه ټوله به خځه باندې عمل کېږي کنه منو اخځه هغه مني نو په دې خاطر باندې دا وطن نه ټولنې باره کې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کې خو داسې نه ورته د مینې باره کې ودي کې خو یو شانتې نه راځي نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړی خلک به فکر وکړي چې دا نارینه وو شاعرانو لیکلي دي
او بالکل داسې خو کېږي که نه ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کوم وایم چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه دا زموږ کور کې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه ستا ولې داسې شاعري کړې ده نو او ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه زه بار بار همدا خبر ما وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم او تر به مې په خوله وي چې ښځې ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه هغو تر اوسه پرې د خپل ذهن او د هغه کې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم خپل یو جنس مې دی که نه ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه چې افغانستان کې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځې ته خپل حق دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حساب به وکړي هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي
اوس که یو بل شعر راته ووایې
وایي وینې ترې نه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا وینې ترې نه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا غوڅ شي په کې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا ورک تنه موبایل د لاس بکس کې چې مینه نه دل چا تر پلو کې جوړ محشر کابل ته نه ځم بیا او خلا بنور نه وایم چې ته کې مو وطن پسې خلا بنور نه وایم چې ته کې مو وطن پسې ځکه مې خپل وخت هر سحر کابل ته نه ځم بیا
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځي
نو د سی خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځکره خو بس دلته زمونږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کې جنګ دی کابل کې خو جنګ نه شته که نه دا ټول خلک دی پکې ژوند کوي ښکلی ژوند کوي
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده یعنی کومې بدې پېښې چې په وطن کې کېږي هغه مو پکې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کې شته
خلک وایي وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه نو مینه خو م ژوند ته وایي که نه ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده مې ښځو دپاره لیکلې ده او همې داسې د وطن باره کې لیکلې ده
اغلې درخواست ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي زده کړې هم نه دي کړې خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي مینې ښه هنر تخلیق کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي
زه وایم که زمونږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه راشي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پرې رسوي که نه نو انسان نامه روښانه کړي رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي نو که د زمونږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باورې وشي ډاډه وشي که نه بس خو داسې کېناستل نه دی په کار که زمونږ افغانستان کې زمونږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه دوی به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي نو
د پښتني ټولنې عامه افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي پښتني ټولنه د فلکلور یوه ډېره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکاره وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي
اخون موسی او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سری ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیره ناستو دغه سیمه ته یې بټۍ کوټ وایه او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټی کوټه وخته. دا سیمه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډیر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شیبې تیرې شوې، سپینګری همغسې له ځانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړي. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپینګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ما له پخوانه ویلي وو چې اخوند صاحب په غوسه کیږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکه یې څو وارې کوچنی مار وباهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګید غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشارې د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لاوه یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یو مشر په ډیر احترام وویل، د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې له تازه ارشي یو عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امید مون کړې. سپینګری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لوخو په ویل شوی پوزی کې ناستل. ورسته کس او بیرید او ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو په رپ کې له دې ځایا پناه شو. سپینګری له راغلو خلکو وپوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغ کړ، د یو ډیر لوی عذابه مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، بوبایا زه تاسو سره څه کومک کولی شم؟ د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ لغره یو لوی خامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میخې خوري. د دغه خامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې مخه ونه نیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د غذای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویره یې له منځه لاړه. یو راغه کړ چې همدا مازیګر مهال خامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه وتیره چې یو لوی ببر خامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او خامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. خامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرېدلي غږ وویل، لینه ورک شه له دې ځایه. خامار وویل، زه له خپله کوره نسم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل، که چیرې ته لاړ نه شې نو زه به خیرا وکړم. خو خامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې خامار د اخوند د خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې وبزه. له دې خبرې سره د خامار په سر اور بل شو. خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي، خو تر څو چې تر سیند رسیده خامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده، او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخون موسی بټیکوټه نومېده چې لای هم زیارت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې آباد ده. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخون موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي، او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد صالح الکوزي. شیخ محمد صالح په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده، او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر اوسي. شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو، او دغه کتاب د د اشعار او بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو، او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول، منځوی او په ګوښه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه، او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوښه وه، نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. داسې معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخه زیږیدلی وو، او پر هغه وخت د ده د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولې پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنې د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي، او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلی وو، چې په 1003 کال یې د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو، او تر 1414 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي. نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي، او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکا چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او ویل: ما له تمه د عزت نشته، او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي، نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده، او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابق خان ته، نو ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود و، نه بې عزتي. له دې روایته موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو، چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو، او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبهدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیش واوړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت بولی د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو لمشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته اعلان وکړ چې کاک ته بورزي او د هیرمن د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک تخفو او اندېښنې لرل چې خدای مکړه کاکی ونه وژني. دا چې د یو لسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی د خاموشه لو یا دخته د فراده سبزه پوشه هلته دلته کوشنی بړبوکۍ تاوشی سارانی ګلونه ونڅوي ځانته لکه شوخه دمه هسکه شي اسمان ته زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی تر ببرو روزو لاندې ځګې سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندې هر اندامې لکه ډټ دیوی ونی نری نخا یست تیر لهر بریده د هیبت او د ابهت یا ولاړ غر دی تور سترګو کې رګ د سرخی ښکاری په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاری کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی د خاموش څیرې شاته رازونه ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه تور سترګو کې ژوند وهی موجونه د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی له پخوانه ملګری د بزمونو درباریان چې ټول له کک څخه ډاریږي د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته کله ټوکې کلکړی خوږې خبرې په خندا راوړي هو مان ډک جامونه نن د کک په وړاندې بیا ساقي ولاړ دی وایي یې ستره سالار زموږ مشره ګرز د هسک د دښمنانو پر سر اوسه نن مې بیا د زرنګ خار نه هوما غوښتي یو خوم ډک له آریایی اصلی شرابو په قلقل د سراهی تر غاړې راشي په پیاله کې د لنبی په څیر نڅیږي د هوما له بوټي جوړ چڼ له ململه ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي کک لږ مسک شو د ساقي په دې خبرو ساقي بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې هومایی ساقي زلمیان په غرو رغو کې د هوما شیره له ګلو څخه باسي د ساقي زلمیو پیغلې معشوقی دي له بامونو نه اسمان ته په سلام وي عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وایي په خوږو مهینو ژبو دا بدلې سپوږمیه کړنګ وهره خیژه سپوږمیه کړنګ وهره خیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مستې نخره بازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانیغ شو پر ساقي یې سترګې تند کړې را برګې ما ته مسته ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهیږي چې مې زړه ډک دی له کرکې ته ساقي یې له هوما سره د کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردۍ نجونې که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم د خپل مرګ تور شیبې به در په زړه کړم ساقي غلی شو په خوله یې لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په چپو کې.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش 40 0999 شل 15 50. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو